دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. دوستانو دا د افغانستان د مهمو خبرونو په سرټکو کې اوري، خو مخکې لاغې نه چې خبرونو ته ورشو باید یادونه وکړو چې په راروان یو ساعت کې ځوان فکر وړاندې کیږي چې زما همکار همایون هیواد به درته وړاندې کوي. خو مخکې له دې نه چې ځوان فکر ته ورشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو قربانیانو ځینو کورنیو ته په تاوان ورکولو محکوم کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر تیر شپه له ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کاګدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بمبل وژلی؟ موږ اب تجمنو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته سو هغه موږ ټول مجاهدین ورته ژمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د برټانیا د پوځ له پخواني لوی درستیز نه کارټر سره په یو ځانګړي مرکه کې له بی بی سی چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو ویل ک کابل کې پاتې وای وشل شوی. بای بای خاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د پی پی ایس مشر خاغلی کوچی ورته ورغلی و ورته ویلی و چې پی پی ایس سقوط کړي ک زه په خپل موقف و درېګم ټول وشل کیږي. دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مخور ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان ولیدي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د دې کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه پورې معلوم نه دي چې ژوندي دي او کمړه. دغه راز په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه او نوموړی ویل چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چت رالویدلی او پر مهال و کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پر هلمند سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سختو ورښتونو چې پکې په ځینو ځایونو کې سخت بارانونه او په ځینو ځایونو کې د واورو ورېدل شامل و، خلکو ته زیانونه اړولی دي. په جوشان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ادعا کړې چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحدي ساتونکو او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې وهلی ټکولی و. د جوشان لپاره د طالبانو والي محمد شعیب رسالت ازادۍ راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده. په عین حال کې د جوشان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملو ته په ډزو ځواب ورکړ. په بدخشان کې د واورو د خویدو په یو پیښه کې 50 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. وی سیمه ایز باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوې او برکوچ هغه 15 تن چې د سیند په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې اوسیدونکو هم دغه پیښه تایید کړه. په کندهار کې یو ام ډي دوله الوتکې سکوت کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي، پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو زیان پکې چاته نه دی اوښتی. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د ووم کار په نسبت په 2020 کال کې په پاکستان کې په تروریستي بریدونه او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. دا ریپورت لمخه په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نخطو لګ تر لګ 240 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژون کې چاودنې بم چاودنې او د ټوپک په ذریعہ حمله شامل دي. او د کانادا وی محکمه ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو زینو کورنیو ته د 100 میلیون کانادایي ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالی محکمې مشر ایدوارد بلوبابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام و. محاکمه د ES-252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس وشوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغه کسانو ته د 100 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1999 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین ES-252 الوتکې د تهران له هوایي ډګر له الوتو وروسته د سپای پاسداران ځواکونو په دوو توغندیو وویشتل شوه او ټوله 168 سپرلۍ ووژل شوې. وژل شوي اکثره بهر میشت ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا 14 افغانان هم شامل وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو به خډیر خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوند دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاستول ویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوند دي کنه. لکه مولارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونې میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی فاروق عمر هزاربوز چې د استادی تر څنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او همداراز ښاغلی اغا ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخته کېږدو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایي دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو استاد ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. پټول کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 5 میلیارد خلک ډیریکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، ارته چې دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیریکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي، تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 3 ساعته زیات کاروي او شمېرې هم فرق کوي، دقیق ارقام نه څه. خو تر ډیره حده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده او 90% ټیکنالوژي ده، یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دا غا چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي. په افغانستان کې ډېر خلک ډیریکټ موبایل وسري، پر هر کورنۍ کې یو تر درې ډیریکټ موبایل خلک لري، په میلیونونو خلک لیپټاپ، کمپیوټر کاروي. البته اوس کمپیوټر ډیریکټ موبایل تم کمپیوټر وایي، ځکه هغه یو داده او نور خلک ډېر سکرین ټیکنالوژي کاروي، ټابلیټ دي، مثلا دغه سي آی پیډ دي، ورته ډېر خلک نیمه خلک دفتری کمپیوټر او شخصي کمپیوټر ګډ سره کاروي، دفتری موبایل او شخصي موبایل یو ده. نو په دې خطر باندې چې یو شخصي معلومات پر خطر کې نه وي، د دفتری اسناد، د شخصي ځوان، د کورنۍ عکسونه، د ډیر مهم محرم معلومات، دا ټول پر دې پور تړل دي. نو هغه د خوندي کولو لپاره لا اسان لارې چارې هم شته، خو په تفصیل به وروسته باندې خبرې وکړو. لزیرک موبایل به راوخو چې ډیر خلګي کاروي، به تر د ساول درجه کې دغه خوندي کول لپاره کوي پاسورډ ورکی. دوم د پاسورډ په جې کې د مخې نه کوي، د مخې فینګر دغه پیسلاک وی یا د ګوتو نه کوي. او دوم کوي صاحب اخیری ماډل سافټویر نو دی وکاروي، اپډیټ دی کی همیشه د سافټویر نو یوازې ل پلی سٹور او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کی. خلګ ډیر په افغانان ل نور، خصوصا په تاسو کې انټرنیټ کم ده، د ل نور موبایل څخه اپلیکیشن ډاونلوډ وی چې اکثره په دې کې انټی ویروسونه ملي شو او نور مخرب اپلیکیشن نه دی ډاونلوډوي موبایل ته لګي، په همدې ډول د دې موبایل حقیقي او ډېری وخت د هاته وکړي چې د خپل انټرنیټ کا آنلاین کاروي یا دغه کاروي خپل هغه تاریخچه دی پاک کی. او ډېری وخت د دې موبایلونه ټرک کی، یعنی تارل کیږي د دې لپاره دغه اپلیکیشن نه چې همدغه موبایل ساری کول اسله تنظیماتو بند کی. او ټول ک موبایل دا ک ګوګل اکاونټونه دي کډر دی غیله لپاره دی دوم لیول اټنټیکیشن کوډ پال کی چې ترڅو هغه موبایل خوندې وي او تر دې راځي خپل موبایل همیشه د دې سره وي. او ټول هڅه دا و کی دغه ټلیفون یا لپټاپ سی هم عین ډېر وخت دی امنیت سره ډېر سره نږدې ده، لزان سره وساتي بل چا ته دینه ور کوي او جیلبریک کوي دینه. ځینې خلک په تاسو په افغانستان کې ستاسو دی غواړي لګه سړک غاړه کوم کمپیوټر کاران دي یا هر چیرته دي لغې نه سافټویر نه ډول واخلي موبایل ته انسټال کی، ډېر په کې ویروس ډول سافټویر نه ډېر زیات وي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی شخصي حریم په اړه ځان پوه کی. شخصي حریم ډېر مهم دی، یعنی دا معنی په انټرنیټ نړۍ کې، پر دغه ډیجیټل نړۍ کې، پر دغه کمپیوټر نړۍ کې دی خپل بل چا سرحد وټه کی ترڅو هغه دی ډیټا معلومات، شخصي معلومات، د کاري معلومات دا ترلاسه نه کی. نو ترڅو دی وکول چې خوندي ځان خوندي تات کی. نو په دې اړه ورسم با قرباني وکړو هغه ستړول یا موبایل کې هک سی یا کمپیوټر هک سی ته نه کی نکانی به وي او ستړول وکول چې موشره پدری وکړو.
مننه سهار سه پام دې ډېر بهتمن ورسته بحث کو. البته د خبرونې په لومړی برخه کې غواړم ډېر تمرکز پدې وکړو چې ولې دغه موبایل یا کمپیوټر خوندي نه ده او څه ډول مثال شخصي مواد نور تر لاسونو رسیږي. استاد ازربوس که تاسو راته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نور تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه اونې کې هله هواد صاحب تاسو ته، سحر صاحب ته، د افغانستان ولستا او تاسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبرې تاییدوم خو یو څو حروف په پکیزل کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سحر صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکي یا د یوزر نه شروع کیږي. کڅومره هم ټکنالوژي قوي وي، کڅومره هم د ټکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کېدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. البته دا د دې نه مخکې بحث د ډیټا دی، زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې اصلا موږ یو ډیره واضحه جمله لرو، هغه دا ده چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډېر ښه سرویسز، ډېر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډېر په درد خوري، ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي. خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شماره چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلعموم ډول تاسو به خبر هم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي، او د هغې په اساس باندې تاسو ټارګیټ کوي هم ستاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي. همدا رقم مخکې سهار صاحب په دې خبره وکړه چې د کارکونکو ما هم همدا ویلې، ما د یو تحقیق ته مخې چې په غو کې زیاتره د پلی سٹور د اپلیکیشن وي، موږ دا معلومول چې کوم اپلیکیشن څنګه کار کوي. زه درته یو نمونه د مفت او د پیسو والا وایم، یا هغه شی چې ما ویل چې په ټکنالوژي کې مفت نه دي. په پلی سٹور کې یو پروګرام موجود دی چې په نامه د ټرو کالر دی، او ټرو کالر معنی دا چې رښتینی زنګ وهونکی. عموما د دې پروګرام وظیفه دا ده چې دا تاسو ته د هر هغه چا شماره نوم راوړي چې په دې د دوی سره موجود وي. نو سوال دا پیدا کیږي چې اصلا دغه سافټویر کار څنګه کوي. کله چې دا تاسو انسټال کړئ، اولین کار چې دغه سافټویر کوي هغه ستاسو نه ستاسو د کانټیکټ یا هغه د شمارو لیست اجازه غواړي. ډیر خلک په دې باندې فکر نه کوي چې دغه شماره اجازه زه دې ته ورکوم، آیا دا صحیح دي او که صحیح نه دي. نو کله چې تاسو دې ته اجازه ورکړئ، دغه سافټویر څه وکړي، ستاسو ټولې شمارې پورته کړي ډایرکټ سرور ته. سرور ته پورته کړي، بیا که د یو چا شماره تاسو پغې کې ګورئ یا تاسو ته یو زنګ راځي، دوی څه کوي، دغه سافټویر تقریبا 100 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړي. د 100 میلیونه کسانو هر چا که یو نمره ثبت کړي وي، ستاسو نمره مثال په 10 نومونو ثبت ده، دی درته دغه 10 نومونو نه یو نوم ښیي چې دغه نمره په 10 نومونو ثبت ده. اوس دا معلومات نه کوي چې دا چا ثبت کړي، خو دلته وګورئ دوی تاسو ته یو سرویس درکوي، خو سرویس سره سره ستاسو هغه شخصي حریم چې کومه ډیټا ده هغه په دغه سې ډول باندې خپل سرور ته خېږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندې نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې په کیسه کې نه دي، ډېر وایي زه نو څه ولسمشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کړي، وایي فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دې واخلي، مواد دې واخلي. دغسې چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده، یعنی دوی که په یو موقف کې نه دي، نو د دوی هغه مواد وسایل چې دوی په کمپیوټرونو کې دي هغو ته خطر نشته؟
په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانی په دې برخه کې دي. د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانی هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو غي د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم، دی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، اته د ډایرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنگ او کوم ډول انټرفیس تاسو په هیڅ ساز موبایل کې ډیر وخت پاتې سي. زه به یو مثال ساده مثال دی ګوګل دی فیسبوک دی الګوریتم در کوم. کته اول ځل راته فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راته لس لایک لس ریاکشن وکي، تا تر خپل ملګرو کو پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي، ساتر خپل مور پلار ته پیژنې، ستا شخصیت د تحلیل وي، کتر درې سو لایک ته وکړي، ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه تر غړي به تر پیژنې، ستا شخصیت خو یې علاقه زوکا په غړول، ساته محتوا په حساب کسٹمایز کوي، درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لا ما سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق لري، ځکه تاسو د خپل خوکی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مستره دي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان سره مصروف ذاتی، څومره ستدي سره مصروف یې عمره اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک او ستن فکر کوم څه کال پار دي کې یو څلو شپېته زره ډالر دی یار د کې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. نو بل ته ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزه چیرته دا ټول دې دغه لپاره تاسو اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زموږ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخکې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کېدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سمه پیړۍ کې په 2000 کال په 2021-2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنا؟ کله چې یو الگوریتم، یو کمپنی، یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر او پیژني او ستاله پاره هم داسې محتوا، داسې اپلیکیشن، داسې سیستم درست کړي تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی که زوم شپېتر څه خلک په ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط لري، د ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط له مخدره توکو په مواد سره هیڅ کوم فرق نه لري. دواړه ماغه اډکشن د دواړه ماغه انسان لږه اصلي فعالیت لري کړی ده، دواړه وخت ځای کړی ده، سہی دغم لري، جنم لري. نو دا مهمه نه ده څوک یې، تو عادي سړی، وزیر یې، مثلا انجلۍ علاقی، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د غی لپاره یعنی یو وسیله. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو، له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې لامدغه زندانو ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زمینم شپږ ولس کال په انټرنیټ کې تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه یې لا خراب شوي دي. ودی نه ده کړی دل نه ده چې ټکنالوژي دی کاروي، د ټکنالوژي ونه کاروله، د له ټکنالوژي نه ګټه ونه اخته. کله هم ورته ګورته چې ګوري یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساتو ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو که څوک یوازې له یوټیوب نه استفاده وکړي، خپل مهارتونه ډیر باندې لوړوي. که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونو دي، په زرګونو آنلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي. اما که څوک په دې موضوع جدي ونه نیسي، نو ټکنالوژي دی کاروي او کلونه کلونه به وکاروي او ډیر وخت دغه شخصي معلومات دي ټولنیزو رسنیو ته، آنلاین هکرانو ته. دا اوس 300,000 هکر په نړۍ کې فعال دي. د یوازې تیر کال فکر کوم 1,000,000,000 نه زیات سایبري حملې شوي وي. تقریبا څه کال په ټول نړۍ کې سایبري امنیت باندې 123 میلیارډ امریکایي ډالر لګېدلې دي. حتی یوې کمپنۍ فکر کوم 3 میلیارډ ډالر په دې تاوان کړی چې سایبري حملو له مخې د دې ډیټا او حق شوی وه. نو ډېری وخت دغسې هکران په انټرنیټ کې ساتي، د دې معلومات غلا کوي، بیا ورسته له دینه د خپل شخصي معلوماتو مقابل کې پیسې غواړي، یا مثلا معلومات بل چا باندې خرڅوي. لکه مخکې استاد اشاره وکړه، هغه ډیر وړ مثال ده. نو دغه سیرن تصویر دي، نور سافټویرونه دي، په دې ډول هکران حتی تاسو وګوري په نړۍ کې دا اوس ډیری همدغه سایبري حملو نه هغه ډیر ګټه لري. نو هر په انټرنیټ نړۍ کې د باور کوم دغه نشته، خوشبینه نه ست، باید پر ځان، په خپل موبایل، په خپل ډیټا پام وکړئ تر څو له هکرانو او دغه استکاروي هغه دغه مثلا ځان پندې وځي.
مننه استاد، مخکې تاسې خبرې وکړې په دې اړه، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې زما په کمپیوټر کې یو عکس دی یا یو ویډیو دی یا مې په موبایل کې ده، حال دا چې دا ما په ایمیل کې هم نه ده لیږلې، په ټولنیزو شبکو کې مې هم نه ده اپلوډ کړې، نه مې چاته په مسیج کې لیږلې ده، نو څنګه کېدلی شي زما د کمپیوټر نه دغه ویډیو یو څوک واخلي؟ یعنی کومې لارې چارې دلته کارول کېږي چې ستا د کمپیوټر، موبایل، د کمپیوټر او د موبایل عکس یا ویډیو چې ایس انټرنیټ ته اپلوډ شوی نه وي، خو دا چې موبایل یا کمپیوټر دی له انټرنیټ سره وصل وي، له دغه ځای یو څوک واخلي، هغه لارې چارې کومې دي؟
هیواد صاحب، دلته مخکې د دینه چې په دې موضوع موږ بحث وکړو، اول باید دا وپیژنو چې دا کم ډول کسان دغه کارونه کوي. البته هر هغه کس چې د ټکنالوژي په امنیت په برخه کې، البته دا دوه نوه بلکې درې نوه کسان لري چې هغه ته د سپینې خولۍ والا هکران وي، او هکر صرف هغه کس دی چې د امنیت په بخش کې کار کوي، او دا بعضی چې هغه امنیتي سیستم جوړوي، یعنی اول یې ټیسټ کوي، معلوموي او بیا یې جوړوي. دویم یې هغه نوه دی چې هغه صرف معلومات رخلي، معلومات راټولوي او هغه ته د خړې خولۍ والا هکران موږ ویلی شو. درېیم یې هغه دی چې هغه بالکل ټکنالوژي سیستم یا هر هغه سیستم چې دوی تلاش ورشي هغه بیخي د منځه وړي، چې هغې ته د تورې خولۍ والا وړي. دغه کارونه عموما دغه د تورې خولۍ والا او یا د ګری چې ورته موږ وایو د خړې خولۍ والا، دغه دو خلک دا کارونه کوي. عموما په دې کې چې ډیر زیات کار اخیستل کیږي، نن سبا که موږ وګورو زیاتره په فیسبوک باندې، په ډیرو ځایونو کې د مانه چې ډیره پوښتنه کیږي، یوازینې دا پوښتنه ده چې څنګه فیسبوک هکیږي او څنګه فیسبوک هکیږي. د هکینګ د کولو ډیرې لارې چارې دي، خو ډیرې اسانه لارې چارې چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د یو بل ته د میسیجونو د لارې خپریږي، هغه د فیشنګ اٹیک دی. فیشنګ اٹیک لکه څنګه چې که تاسو لیدلی یو سړی کینی د مایی هغه لرګی ورسره او د مایی د ښکار دپاره کار کوي او مایی په دې وتوانېږي چې هغه شی وخوري او مایی په جال کې رونیسي. دغسې نمونه اټیک ته موږ په د سایبري په لحاظ موږ دې ته فیشنګ اټیک وایو. نو په فیشنګ اټیک کې څه کیږي چې تاسو یو نمونه ډوله ویب سایټ جوړوئ یا یو نمونه ډوله پروګرام جوړوئ او په هغې کې تاسو یو یوزر ته دغه معلومات لیږئ. لکه زه تاسو ته یو میسیج درلیږم، تاسو ته زه وایم چې تاسو ته زر افغانۍ یا زر ډالره انعام راوتلی. تاسو څه کوئ؟ تاسو زه په هغه لینک کلیک کوئ، دغه لینک تاسو مخکې وړي. کله چې تاسو مخکې لاړ شئ نو تاسو ته د نمونې په شکل تاسو ته داسې راځي چې تاسو نه دا خواست کې چې تاسو داخل شئ خپل فیسبوک ته. کله تاسو خپل پاسورډ یوزر نیم ورکوئ داخل کیږي، البته تاسو داخل نه استئ خو اصلا دغه معلومات تاسو دغه هکر سره شریکیږي. دغه یو وړه او هغه اسانه لارې ده چې ډیر خلک د دې نه کار اخلي چې اوس مهال دا په فیسبوک کې هم بند شوی. دویم لارې چې تاسو څنګه وویلې چې یو څوک انټرنیټ سره وصل شي او عکسونه خپاره شي، داسې هم نه ده چې هر سړی چې انټرنیټ سره وصل شو ډایرکټ په ډایرکټ هغې عکسونه میډیا ته راشي یا نشر شي. ګورئ، دلته تاسو د ډیټا د خوندیتوب خبره کوئ. مخکې سحر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، د ډیټا په خوندیتوب کې اولین اقدام چې کیږي هغه د خپل د یوزر نه کیږي یا هغه استعمالونکي نه کیږي. که چیرته ستاسو موبایل، دغه موبایل د زه استفاده کوم، دا زه سبا وړم بازار ته، ما یو څوک پیژني یا مې نه پیژني، خو که هغه په ما پوه شي چې دا د فلانی موبایل دی، هغه عاجل د دې کوشش کوي چې زما د موبایل ریکور کړي. اوس دلته که چیرته ستاسو موبایل انکریپټډ حالات کی، انکریپټډ یعنی په دې معنا چې هغه حالات کی چې هغه قابل د ویلو نه، هیڅوک نشي کولای چې تاسو دا موبایل بیرته ریکور کی. که ریکور هم کی، امکان دا نه لري چې تاسو هغه پوره ډیټا راوباسي. نو یو لارې دغه ده چې کله هم بازار ته موبایل زی، زیاتره انجونې دا خویندې دوی چې بازار ته زی موبایل خرڅوي، دوی ته فکر نه یي چې دغه موبایل دغه میډیا په میموري کې دا ریکور کیږي او 100% ریکور کیږي. نو دوی چې موبایل کله خرڅ کی، بیا څه وخت بعد هغه لکان یا هر څوک چې دا ډیټا د دې رخلې میډیا ته راوړي، سوشل میډیا باندې نشروي او بیا هغه نفر په ځان پوهني. یوه دا ده. دویمه لارې دا ده چې کله هم دوه نفر تر خپلو منځو کې چټ کوي یا میسج کوي یا شخصي معلومات شیر کوي یا سره نشروي، عموما په دغه منځ کې اکثریت داسې قضیې ما لیدلي، ما خپله څېړلي، چې یو نفر بل نفر ته شخصي معلومات عکسونه لیږلي د کور، بیا دریم نفر راغلی د دې نفر د موبایل نه هغه عکسونه خپل موبایل ته اړولي، بیا دغه ځینې هغه تلی بل اکاونټ جوړ کړی. نو که دلته تاسو وګورئ، بیا هغه د یوزر خبره راځي یا دغه کارکوونکي خبره راځي چې دلته بیا هغه کارکوونکي فکر نه کوي او صحیح خپل موبایل خپلو هغه ټرسټډ کسانو ته یا هغه اعتماد کوونکو کسانو ته نه ورکوي. د دې لپاره خلارې څه ده؟ که دوه نفر د خپلو ترمنځو چټ کوي یا هغه میډیا استعمالوي، خلارې دا ده په واټساپ کې اینډ ټو اینډ انکریپشن سیستم ده. اینډ ټو اینډ معنا دا ده چې د دې ځینه که زه د یو چا سره میسج لیږم او جانب د مقابل ما سره خبرې کوي، دغه اینډ ټو اینډ انکریپټډ په دې کې د دنیا هغه قوي ترین الګوریتم استعمال شوی چې اس ایچ اے 256 په نامه او آر ایس اے 256 په نامه دی. عموما په دغه دواړو حالاتو کې هر نفر چې چټ کوي، که تاسو واتس اپ ته لاړ شئ د یو نفر په پروفایل عکس باندې کلیک کوي، د هغې نه بعد تاسو د یو قلف علامه راځي، په هغې علامه کې به تاسو 60 عدد یو حساب وګورئ، یو کوډ به وګورئ، یو کی به وګورئ، کلی به زه ورته وایم. دغه 60 حسابه کلی په ټوله دنیا کې دستا او د هغه نفر چې ستا مقابل تاسو سره چټ کوي دا بیخي یونیک ده. بیا چې هر دقیقه یو میسج لیکل کیږي، دا هم د هغې سره تغییر کوي مکمله طریقې سره، دا حتی واتس اپ کمپنۍ دا نشي لیدلی. نو ګورئ، دلته د ټکنالوژي دومره قوي الګوریتم استعمال شوی. خو که چیرته یوزر یا کارکون کې صحیح نه وي یا هغه د یو داسې نفر سره میسج کوي یا چټ کوي چې هغه د دې میسج نه سکرین شاټ اخلي یا په واتساپ کې تاسو به لیدلي فیسبوک کې دا اوس نوې ټکنالوژي راغلې که یو چاته څوک عکس ولېږي بېرته ډیلیټ کړي حتی د هغه د موبایل نه ډیلیټېږي خو که عکس سکرین شاټ یې ته واخیست خبره بیا خرابه ده نو دغلته خبره زیاتره چې موږ فوکس کوو هغه د کارکونکو باندې چې کارکونکو کدا علمیت ونه لري دغه وړې وړې خبرې د وړې وړې کارونه چې دا غینه د دوی ډیټا ډیره په اسانۍ سره یو ځکی نشریږي نو دغه مشکلات را مخې کولای شي
مننه سحر صاحب استاد حسر بوز یادونه وکړه چې مثال کله ناکله څوک یو لینک خلاصوي یا هم داسې کسان تخپل مواد ورلېږي چې دوی په باور پې نه لري وروسته دغه کیسې رامنځته کیږي چې د دوی وسایل د نورو تر ګوتو هم ورسیږي نور کومې لارې چارې شته دي چې که هغو ته پام ونه شي کېدای شي د موبایل او د کمپیوټر مواد د نورو لاسونو ته ولویږي
یو شله ده چې هیڅ ټولنیز رسنۍ اته که واتس اپ د اخیری ساعته باندې الګوریتمونه لري انکرپشن لري بیا هم همدغه د سکرین شاټ موضوع بیا هم د سکرین ریکارډ موضوع حتی ځینې اپلیکیشن نشته چې هغه ستاسې یعنی فیسلاک دي فیسلاک البته ګالري خلکو ګالري لاک په نامه اپلیکیشن نه دي چې هغه خپل همدغه ځینې مال دلی دي چې خلک له ډېر نامعلوم ادرسو یعنی هغه ان افیشل اپ سٹور څخه ډاونلوډوي هغه همدغه ډیټا لیک لري اته ځینې اپلیکیشن نه دي مثلا چې تاسو لوکیشنونه بل چا سره شریکوي دغه ټریکینګ اپلیکیشن نه ډیر دي دوه خبره ما په نظر دا مهمه ده چې ټول ټولنیز رسنیو ته خلک راځي کاروي به تر ادا ده چې اول درجه کې د خپل موبایل ته کوي پاسورډ اته فیسلاک د مخې کول بیا غي فینګر پرنټ ورکې دغه پین عدد ورکول دا ډیر اسانه پیشبینی کیږي او ډیرې وخت پیدا کیږي دوم ټول ټولنیز رسنیز د کاروي دوم فاکتور اتنټیکیشن د فعال کې دوم فاکتور دا معنی چې کله د دې پاسورډ هم دی وهي د شمیرې ته یو کوډ راځي پر هر وخت د کله یو نیو ډیوایس څخه داخليږي نو هغه کوډ به داخليږي بیا د ټولنیز رسنیز دغه کیږي نو په دې ډول باندې هغه فیشینګ لاره هم مخه ډب کیږي که تاسو څوک مثلا یو لینک ولي تاسو پاسورډ او یوزر نیم ته وهي هم تاسو بیا اکاونټ نه داخليږي بل خبردار سي په ټولنیز رسنیو کې ډیرې وخت یعنی که تاسو له سره چټ کوئ نو دا چټ خپل تاسو انکرپټ کی ان شخصي ډول مثلا زه له تاسو سره کار لرم درته هم تراسي خار تا خو هم از ماو ترمن ځین راز رمزونه ستا هغه باید وکارو ځکه دا چټ سید از ماو ترمن خو عادي د اما ک دریم ګړي ته فلا توردي یا از ما موبایل غلا کی ما چې په زور خلک ګوري ډېر خدای غسر چې وسلوال کسان د غل ته ونټو پنچنی ولده ته موبایل ور تخلاص به نو خو بیا خو ستا ټول ټول نظر سنې ستا ټول ډیټا اما غ ته فلا توراله بل یعنی دا خپل شخصي عکسونه چاته لیکي ډیر یعنی د وخت محل لپاره په چټ کې مپرې دي هاته وخت پر وخت باندې چټ ډیلیټوي وخت وخت د براوزر تاریخچه ډیلیټوي اته ډیر خو وی پی ان کاروي ترڅو هغه ستاسو پبلک وای فای کاروي مثلا په ایرپورټ کې مثلا په یو رستورانت کې مثلا په یو کافي کې هغه ستاسو هغه وی پی ان ستاسو ډیټا انکرپټ کی ډیر وخت هغه راوټرونه د لوستون پیدا کوي بل ډیر وخت ستاسو موبایل کې اپلیکیشن نه وي دا اپلیکیشن ټول یا اپډیټ کی یا که اپډیټ نه ډیلیټ کی او ډیرې افغانان زوی نه ما دي مثلا که کمپیوټرونه دي وینډوز 6 او وینډوز ایکس پی وینډوز 7 او وینډوز 6 نه 7 او وینډوز 8 او وینډوز دغه کاروي نو زما په نظر اخیری ماډل وینډوز دی وکاروي یک فرق که موبایل کې وي انډراید ټیټ ورژن نه سي 15 شپږ واته به تر دې چې انډراید دا اوسنۍ ورژن څلسته کوي ول څه مغه ته دی اپډیټ کی کوي آیفون وي آیفون 15 آی او اس 15 ورژن ته دی اپډیټ کی اس کله دین د خپل موبایل هغه اپریټینګ سیستم عملیاتي سیستم هیڅ کله بیا اپډیټ نه پریږي بل ځینې دریمګړي انټي ویروسونه تا چې په انلاین خوندیتوب کې سره نه سکه کته چې انلاین شي اخلي کته چې بانکي معاملې دي موبایل او انټرنیټ په مټ باندې کوي او حتی ډېر وخت د تاسو موبایل ډیټا د تخمندي کوي ځینې وخت خلک پاسورډ نیو څه خلک تکراری پاسورډ نور کوي نو زما په نظر ډېر خلک دي اندې خلک ریسک تاسو پاسورډ څنګه یاد کم زخه 15 پک ټول نظر ته نه لرم او 15 پک جیم نور اکاونټ جوړ کړی دي ځینې اپلیکیشن نه دي پاسورډ منیجر په نامه چې تاسو پاسورډ نه درته یاد ساتي اما غوا کاروي هغه ډېر کوي پاسورډ نور کوي هغه دی ګوګل خپل ستا دی سامسونګ خپل سره حتی د کاسپرسکي خپل سره حتی ځینې اپلیکیشنونه ستاسو فرض کړئ د کال لپاره په $15 ځینې انټي ویروسونه اخیستل سي ستاسو په ټوله کې موبایل که ستاسو موبایل کې کوم فعالیت کیږي کوم ویروس راځي کوم مالویر راځي کوم سپایویر راځي دا ټول درته ساري نو په دې ډول ستاسو ټوله ډیټا خوندي کیږي ډیری وخت همدغه وړې وړې ستونزې خلک نه په نظر کې نیسي وروسته حتی په افغانستان کې دغه څو کلو کې داس کسان پېژنم چې دې ډیټا رنسمویر شوې ده بل چغلا کړې ده بیا وروسته له دې $3,000 to $5,000 ترې اخیستې دي بار بار یې ځورولی ده جنسي ځورونې شوې دي حتی ډېری وخت له دې نه ډېر سوی استفاده شوې ده نو دا ډیټا که هر څومره ده خو مهمه ده که د هر چا ده مهمه ده بل بهتره ده چې ځینې د چټ لپاره ځینې نامعلوم اپلیکیشن نه وکاروم مثلا لکه سیگنال پنوم لکه نور پنوم چې خلک مثلا پخې کې ډیر کم وي او هر اپلیکیشن خپل ځان ته یو کوډ خپل لري مثلا ګالری خپل دی مثلا سامسونګ خپل ګالری خپل ځان ته پاسورډ لري ایمیل خپل تاسو کولای شئ کول به کی نو دغه ډول باندې که تاسو ټول لیول سکیورټي ورواچي ټول لیول انټ ویروس ولري هر وخت همیشه دا تاریخ چې دا مثلا پاک کړی او وخت وخت دغه نامعلوم اپلیکیشن له موبایل څخه ډیلیټ کی هغه اپلیکیشن چې تاسو په موبایل یا کمپیوټر تنظیماتو کې ورته هغه تاسو ګالری کانټاکټ نور نور شانت لاسرسی لري هغه محدود کړی تاسو موقعیت محدود کړی په دې ډول باندې نسبی خوندې کیږي اما دوامدار پاملرن ضرورت لري خو موبایل یو شیده ده چې اوس لدی ورسته یو بل ستونزه ده دا چې پراتلن کې کلو کې دغه د شانو انټرنیټ اف ټینګ ورته وای دار روان ده 5G ټیکنالوژي روان ده نو زموږ تاسو په اوسه ډول د هر کس درې څلور ډیوایس انټرنیټ سره وصل کیږي یعنی زما موبایل زما لپټاپ زما موټر زما د کور وصل نو په دغه اساس زموږ بیخي د امنیت آنلاین کیږي نو کوم اوس له وخت نه یو بده مسوبه نه مثلا جدي ونه نتیګو نو راتلونکي کې زموږ حتی ټول دغه شخصي ژوند د دې سره خطر تر ده نو به تر ده په دې اړه باندې نه سم کولای په دغه نیم ساعت خو یو ساعت خبرونه کې په ټول موضوعاتو باندې وکړو اما هر څوک په انټرنیټ کې پر پردې برخه کې چې مثلا د ټکنالوژي ایکسپرت دي متخصصین دي لږې تر ویني ودی ګوري ځکه په کتا چې پر کې ډاکټر کې ویني ماینه خانه خلاصوي ته بل لسانس ترلاسه کوي که موټر چلوي نو یو لسانس ترلاسه کوي اما انټرنیټ د ټول عمر شیدا او په اوسه ډول موږ تاسو په دغه ټکنالوژي سره د ورځې درې څلور پنځه شپږ ساعت وخت تیرو نو خوندیتوب مهم ده نو دی به چې دغه ډیجیټلی وګړي سو به تر دې برخه کې زده کړو کو معلومات کو او وخت پر وخت ځان اپډیټ کو
مننه تر دې د مخ په دی وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا څنګه مثال لدلاري زموږ کاکسونه ویډیوګان یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدل شي او نور خلک لاسرسي ورته پیدا کولای شي خو وړاندې غواړم ځینې نوري پښتني او ځینې حلاري لته سره شریکي کړو چې څنګه کې دې شي مخه ونیول شي ز د خبرونې لملمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي دغه سې ستونزو سره مخ نشي چې خدای مکزيني وخت هغه چې دوی نه غواړي خبره شي هغه تر خبره شوی بي د خبرونه په دې برخه کې زموږ د زینو هغه اوریدونکو پښتني هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې راته پرخي دي فیصل ځلان او توحید الله خنزاده یو پښتنه کړي ده چې د وای فای پن خلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نخلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسي پیدا کولای شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای متریا خسته انتقالیدل شي کنه استاد هزار بوس ک په هم دیړه دغه پښتنه جواب کړی مهرباني
مننه هواد صاحب ګورې د وای فای موضوع د سیدا کچیر ته پبلک وای فای استعمالي کی یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانت کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالي نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا تاسو کلاسرسه پیدا کی خلاره دا چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی ان نه کار واخلئ آنلاین وی پی ان هم پیدا کیږي فری هغه هم کولای شي چې واخلئ او دغه سي وړي وړي سافټویر هم شته د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شي هغه سره کنیکټ شئ او تاسو او د دغه سرور د ترمنځ چې کوم رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بيخي خوندې کړي نو څوک په لاسرسي نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي نور کچیر تا هغه نتورک کې د سي قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري بیا خو د دې ډیر چانس ته چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلي، ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرری کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسالې ډیرې راځي او ښه لاره همدا ده چې تاسو د دغه نه کار واخلئ، د وی پی این نه کار واخلئ، دغه د ټولو نه ښه لاره ده.
مننه سحر صاحب، یو بل پښتنه هم شوې ده، البته مخکې له هغې چې دا پښتنه مطرح کړم یو بل پښتنه غواړم وکړم. تاسې مخکې ویل چې ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتې وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي، یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټنګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سٹور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په آپ سٹور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور آپ سٹور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسنګ خپل آپ سٹور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول، اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه چې فری دي هغې تاسو ډیټا ته لاسرسی لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي یو تاسو می داتا سي که ګوګل اکټیویټی په ګوګل سرچ کوي اول ته ولاړ سي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي، تاسو هر چی تسلل یا پتیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چک کوي چې د تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذکر کوي. ډیری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی، هغه لکه مخکې تاسو اشاره وکړه د کانټاکټ هغه د شمیرو برخه کې همدغه ډیری اپلیکیشن زپی زنم چې مثلا د ګالری شخصي ګالری په نوم دی نه غو پرایوټ ګالری په نوم هغه استاد ډیټا دې سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو به د دې اکاونټونه په تاسو باندې کته چې مثلا زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دې تاسو باندې خرڅوي. همدغه نور اپلیکیشن نه دي چې د تجارتي مشکل لري، حتی ځینې وخت د تاسو ډیټا بیل ستاسو له اجازه کته دغه اپلیکیشن د اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یې دي څومره دې ډیټا ځان سره ولري او غومره دې غټ کمپنیان دي غومره دې تجارت وده کړي ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي، ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي، هغه بدیل پیدا کړی یا مثلا کانټ ویروس وي کا د ګالری شخصي ګالری وي کا مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وي مثلا کا هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري، اما ډیره وخت دغه کمپنیان دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي. نو موږ کولای بدیل باندې مشکل حل کو دغه یو اسانه لاره.
مننه. یو بل خبره استاد هزاربوس، دا د چزيني کسان ځيني داسې لاکرز استفاده کوي، ځيني اپلیکیشنونه چې پاغه خپل ډیټا خوندي کوي کنه، یعنی کله چې تاسو دغه موبایل خلاصوي نو هغه یو کوډ غواړي، ځيني کوډونه چې مثال په لاس په یا په پین کوډ باندې خلاصيږي، دوی خپل عکسونه ځيني ویډیوګان چې ډیر شخصي وي حالت ساتي، دا څومره خوندي دي؟ یعنی دا هی کېدلی شي نه شي کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالریو څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نور رسیدلی شي کنه؟
یا هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته، زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم بیا ستاسو دې ځواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ، نو که د مایک اجازه ورنه کوي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یو ستونزه موجوده ده، مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کو، اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه زما کانټیکټس غواړي، یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغه سي نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دي، دیږي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دي چې زه د مایک اجازه ورکم یا هم دا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم، د کانټیکټ اجازه ورکم، د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوم بهتره به حل شي. بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي د پاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه را ډاونلوډي کومنګ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي چې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي کوم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الگوریتمس وکتل شي چې دا په کوم ډول الگوریتم استعمالوي دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی زه خپل استعمالوم هغه دا دی چې تاسو بای ډیفالت چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلی البته دا نوی ماډل چې انډراید 11 یا انډراید 10 یا انډراید 9 ورژن لري په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي تاسو کولی شئ د هغې نه ډېر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خوالی دا دی چې هغه انکریپټډ وي معنی دا دی چې کچیرې ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولی چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي کچیرې دا نه وي بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګین کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی نن سبا ټیکنالوژي د دینا چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټوله د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دي مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دي ټول یو بل سره کنیکټ دي کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلې دغه سره وصل کړئ نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ ته راغله کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوي بیا ګوګل ډیره قوي سکیورټي ورکوي مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیانی چې هغه ډکی که بیا هم دا ډک شي د دې سره سره مایکروسافت 0.5 GB سپیس ورکوي خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه مغه لیکنه مو په لپټاپ کې په کار ده په هغې کې تاسو ته په درد خوري همدا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ اوتومات ډول سره ستاسو اسنادونه ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالی دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي په افغانستان کې تر اوسه هم دغه د چپ والا چې کوم میموري کارت دی دغه نه استفاده کیږي او اوس خدای دې ګوري کمپنیانې بهتر نورم په دې کوشش کوي چې ورچوال سیم کارت سیستم شروع شو حتی د میموري سیستم بیخي ختميږي د چپ سیستم او ټول ټیکنالوژي د کلاود طرف ته ځي نو چې روس ته ټیکنالوژي کلاود طرف ته یعنی فلحال ټیکنالوژي کلاود طرف ته روانه او هغه طرف ته ځي نو خدا دې چې انسانو سره ځان مخکې د مخکې عیار کې هم به ډیټا خوندي وي هم به ډیټا ورکی کینه او هر څه به پځی وي
مننه البته یو پوښتنه چې موږ ډیر اوریدونکو کړي دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي البته د خبرونې ورسته شي به مودیا او دا یوازې نه خبرون د چې د سپات ورسیدل چې کڅوم یوازې دوه ملمان را سره و خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیر خبرې پاتې دي چې پراتلونکو خبرونو کې به خبرې پیو کو دا یو مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول خوندي ډول وکاروي سهار صاحب تاس دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدی شي ټیکنالوژي. مثال که زه یوه خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کوي. خو تاسې له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
زما په نظر تر ټولو بهتره ډیټا دی اوس زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلک د آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي. هغه عادي اطلاعاتي موږ وخت کاروو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی ده، خو دغه دوم فکټور هغه دوم لیوله پاسورډونه د اسمن فعاله کړي، ځکه هغه ډېر مهم دي. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه شخصي ګالریانې او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله د لبل تاسو د فلش او د زی پی او د بلوتوت لارې اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چېرته یې دغه اخلي نو هغه له ډېر با اعتماد ملګري یا با اعتماد کس څخه دی واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس دولس میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډېر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي، دغه دی هم کوډ ورواچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بیک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی د کلاود د بیک اپ ترڅنګ دی یو کاپي خپل ځان سره ولري، یعنی له د خپل ټول ډیټا، ځکه ډیری وخت خلک دومره کېدې امکانات ون لري، مثلا لکه زما اوس مثلا زه په کلاود کې 500 جی بی مواد لرم، نو 500 جی بی خو زه د میاشت هر یو تقریبا $300 رقم، نو د میاشت $12 یوازې مصرف کیږي. خلک دومره کېدې د مصارف وته اوس آمده نه وي، یا به انټرنیټ په غوښته اندازه نه وي، نو لوکل یعنی په سیمه ییز ډول د ځان سره یو کاپي واخلي. دوهمه خبر ده چې هر پلیټ فارم که مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتونه لري او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خوي، د فیسبوک خوي، اما یو دغه نامعلومي ګالری امنیت کنه یغه تاسو نه تللې، نو تاسو دغه ټول ډیټا به هغه خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نور کوي چې غیر د کمپیوټر لار مواد ورتوي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا بل تلیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي موبایل ورکوي هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لګلې امتي. بل ډیره وخت کته دغه اپلیکیشن استعمال کاروي دیغه، یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن تي ورته وایي، هغه خوندې کول تي ورته وایي، هغه پاسورډ کول تي ورته وایي، تمامه څه ویل دغه په نظر کې ونیسي. بل دنه وخت کتي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کولو نه لري، مثلا موبایل بیرشي دی نظر خالی کیږي، موبایل حق کیږي، مثلا بنديږي موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې دمنه ځین موبایل حق څه وای دا. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا و چې انټرنیټ سره د تماس خته کی انټي ویروس ورته ولېږي، ډیټا د خپل ځای ته بک اپ اخلي، سکن دي کی نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کې او بل وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغله. هغه ورځ ما په ملګری کې تنه وکړم، مال شپږ مې تور ته ګورم د خپل کمپیوټر ټول فایلونه مې ان فارمټ چینج شوی دی، ورته چې ما کتابونه لیکلي نور لیکلي اوس وینه پیغام په ایکستنشن باندې او کړی، نو نه پیغام زده کمپیوټر به تو ویروس والے اما دا اوس خبر ده. نو زما په نظر بهتره ده چې وخت پر وخت سکن کې بل ځین انټي ویروسونه تا مثلا خپل دغه عملیاتي اپریټینګ سیستمونو تر دي، اما که اضافه یو بل ځان ته واخلي کلیس بډې راردان به وي د خپل موبایل کمپیوټر ډیټا اور باندې فندي کې. بل تر ټولو زما په نظر مهمه دا ده چې همیشه دې په دې اړه باندې ځان پوه کې. په میاس کې دي یو خبرونه زما په نظر کخو په دغه ډیجیټل سټیزن یا دغه ډیجیټلی وګړتو باندې کوم تاسو ولر ډیر مهم موضوع ده. خو ځلګ هغه ته اشاره کوم چې کله تاسو انټرنیټ راځي نو تاسو هر لحظه هر ثانیه له خطر سره مخ یاست، که احتیاط ونه کړی حتی په کته کلونم ځان پنځه ساتلې خو یو سات باندې تاسو کولای شئ خپل ټول ډیټا خپل اته ډیره شخصي معلومات تیورسې به تاسو پر هیڅ قیمت نه سي کنټرولولای. مثال کې تاسو د چا شخصي یا کورنی معلومات په انټرنیټ کې خپاره شي نو به یې نه کنټرول ولري، بل ډیر شخصي محرم معلومات پر موبایل کې پر انټرنیټ کې نه خپروي، اته شخصي چا د چټ کې نه لیږي. ډیر خلک د پیغام د خپل شخصي عکسو لپاره مثلا بل آی ډی ته پر واتس اپ کې لیږي، یا مثلا بل چا ته په چټ کې لیږي، خو دیغه مثلا دیوال ته مثلا د ماشي موبایل کې ورسول لږ به راوخم، دغه اکاونټ کې ستام په خطر کې نه، دیغه کس موبایل کې چاته بلات ورسي نو په دې ډول باندې لمن دي. او بل همیشه دی په خپل کې آیفون موبایل وي، نو اپل آی ډی کس ګوګل او مثلا سامسونګ موبایل دی، ګوګل اکاونټ د همیشه کې فعال وځي دی، کله دې موبایل م چاته بلات ورسي هغه نه تری کور کولای، نه سي استفاده کولای کی کوم هغه ډیر یعنی په ضمانت یې کوي، اما په دې پاسورډ د خلګ نه پریږي.
مننه سحر صاحب، کور ودان البته په ډیره خبرې ډیر زیات دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډیر کم دقیقې پاتې دي. استاد هزار بوس لتا سیم هم دغه پوښتنه کوو د ټیکنالوژي کو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغه ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي څه باید وشي، څه ډول خوندې کولای شو؟
اوس کچیر تمنګ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلار دادا چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلار دادا چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو ایس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچیری څوک وایي چې دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، دا هغه لپاره بیا بل سکیورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو ایس بی نه وي چې تاسو په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ په ترغې کار نه کوي، ترغې به مخکې نه ځي چې دته منګه د آی ټی نګه آی ټی اصطلاح کې دته منګه سکیورټی کی ویل شو، نو دا سکیورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای تاسو د لپټاپ دغه سکیورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسي پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته موږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلی دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډېری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چالاس ته ورغې ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې تاسو هغه د خوخي کوډ وی چې تاسو کوم انتخاب کړی، کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسي پیدا کړي. د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ، د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي، او بیا هم
ډیر مننه علاوه استاد دا په لاند ټکو کې دا ورسته خبرو وکي، د خبرونې کم وخت پاتې دی او ان شاء الله لدې خبرونې ورسته به په دې اړه بحثونه لرو.
نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو چاته څوک موبایل ورکړي، په غو کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته چې تاسو کولای شئ مثال یو نفر ته تاسو ورکوي چې صرف عکسونه دی وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینې لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هغه عکسونه وګوري، نور خپل دی په لاړ نشي. کچیر زی
هغه
امکان هغه بندیږي.
کور ودان ډیره زیاته مننه کوو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا ډیر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد فاروق عمر هزار بوس او ښاغلي هغه ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.
Thank you. احمد بلبلان کړ شیلا سر خبري د فکر اندېخني کوي دانا سر خبري د مخ رڼا کوي د زړه درزا سر خبري.